دا مشال ریډیو دا درنو اوریدونکو سلامونه سهارون په خیر او ستړي مسې. د نن د پنځشنبه ورځ او د 2014 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کله کوم. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې ترڅنګ د نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای سي او هم ځینې سندرې در خبرو. خو تر هر څه وړاندې به له شاهین بنیري څخه خبر نو وو.
ستړي مشه او سهار هم په خیر. لومبي د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې افغانستان کې د سولې خبرو ته ژمن دي. د قبایلي سیمو د سکولونو استادانو نن په لسم ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته ملازمتونو کې د ترخې نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړی دی. او د روسي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د ترهګرې ډلې وګرځي. د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې افغانستان کې سولې ته ژمن دي او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري تېره ورځ په نوې ډیلي کې د خپل هندي سیال ایس جے شنکر سره د لیدو نه وروسته هیواد ته پرستنېدو خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سلور اړخیزې غونډې په را جوړولو کې خپل کردار لوبولی دی او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي او خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې هیواد پلاوی هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر پر پاکستان غږ کړی و چې یا د طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دې وسپاري. د قبایلي سیمو د سکولونو استادانو نن په لسمه ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترقې نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دا استادان چې په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته پر لټ غځولې دي د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خیبر پښتونخوا صوبې د استادانو په شان مراعات ورکړي. د دوی د غوښتنو په اړه تېره ورځ مشال لیډو سره د خبرو په وخت د قومي اسمبلۍ غړي او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر امیر الله مروت وویل
دا خو زمونږ د معاشه ډېر اهم خلک دي. انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپله کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټې چیرمن په حیثیت سره زه به دوی سره پوره برسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په تور باندې حل کړم او ډېر زر.
استادان وایي چې تر څو حکومت غوښتنې نه دي منلې خپل احتجاج لپاره دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. تېره ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوی د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی دې زر تر زره خپل سیمې ته ستانه کړل شي او دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. مشال لیډو سره په خبرو کې ځینې مظاهره چیانو وویل
وزیرستان واپسی شه سستی دو دادا خاتمه شه میجا هدا چې کیمو پاس خلک تلی دی اتا هیلت او ایجوکیشن سہولات ور کو کیم پټنټه او پغه شه دا خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجار روانه دو د دینه مخشه مخشه دی واپس ولاږي
دی تا وطن کارډ میلاو دا ای با وجود دوی درې ورې مخشه دی انټری کو دا انټری دا خاتمه کړه شي. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا، کامرس کالج میران شاه دا، میرلی کالج دا، الیمنټری کالج دا، د بالکل غیر بود یشي دی اعلان کې درې تسهیلینه پته دی نه دی وزیرستان ټول تسهیلینه واپس دی او دا فنکشنل کو
احتجاج کوونکو د قلم و کتاب په حق کې شعارونه ورکړل او دړکې ورکړه که حکومت یې غوښتنې نه مني نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي که چېرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري خو دی به له ماسکو سره اوسنی کړکیچن حالات عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ رابطې ښه کړي. 89 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او وی ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. ډونلډ ټرمپ ژمنه وکړه چې عراق او شام به له داعش څخه پاک کړي. ټرمپ د ریپبلیکن ګوند کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جشر اسلام او احرار الشام ډلې د ترهګرې ډلې وګرځي، ځکه چې هغوی له اسلامي دولت او القاعده سره اړیکې لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو ویلي د روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلې، که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي، د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوماتو په اساس شوی چې ښایي دغه ډلې چې په شام کې جګړه مخ ته وړي له اسلامي دولت او القاعده ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن ماموریت په تور لیست کې دغه ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دغه اقدام ښایي په شام کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې نه کړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې په شام کې د سولې د خبرو پر راجوندي کولو سره د نازک اوربند وژغوري. سټیپن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د پلشو دوه ونیو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندیو خبرونه اوري په څه ډول به ګټورې خبرې ولري. هغه ویل یوازې په 13 ساعتونو کې په شام کې په نوو پلشو جګړو کې په هرو 15 دقیقو کې یو کس وژل شوی دی. دا خبرې تیره ونې وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوې چې د خبرو د عالي کمیټې په نوم د اپوزیشن مهمه ډله د شام د رژیم لخوا له اوربند څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو ووتله. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په ریډیو کې اوریدلای شئ او د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره یا د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په موخه ډېرې هڅې کړې دي او دوام به ورکړي، خو بل پلو د سیمه ییزو چارو یو کارپوه وایي
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نوغې وزنو دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي.
د خپل ترقیو لپاره د قبلي سیمو د استادانو احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. د امنیشنل ګوند یو مخکښ وای
نه بهشی را او د پښتنو سره بالکل تعصب دی، او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړوي، هغه تربیت ورکوي، بچی به جوړېږي کېږي، هغې سره ظلم کېږي، د هغې سره ننکاسي کېږي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکو په بنو کې د احتجاج پر مهال ویلي چې حکومت دی له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي.
ټیم په وزیرستان کې کسونه بود دي، هغه ته هیڅ قسم فیسیلیټی نشته. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا، کامرس کالج میران شاه دا، میرلی کالج دا، الیمنټری کالج دا، د بالکل غیر بود ایشی دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم څو سندرې د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستاني حکومت د دولت وزیر له خپل هندي سیال سره په نوې ډیلي کې دا خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې هیواد یې په وزیرستان کې د یاغیانو د خپلو د ځپلو لپاره خورا زیاتې هڅې کړې دي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودری وایي د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودري وویل چې په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکاشي. اشرف غني وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودري وایي چې هیواد یې په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړې دي، خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غني دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نوغې وزنو دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. ډېرې وزنو په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځانته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي، یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي، خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیره ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
احمد شیبرو د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې کېدونکو د څلور اړخیزو امن خبرو اترو لپاره یا د خپل پلاوی لیږلو پریکړه لانه ده کړې. د خبره د افغان ولسمشر ویان د وخان مینفال له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې ده. د کابل خوا په دغو خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې مخ ته راغله چې افغان طالبانو دا وکړې چې په پاکستان کې کېدونکو امن خبرو اترو لپاره خپل استازي استوي. نور تفصیل ګلایاس وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان دوا خان مینپال وای چې تر څو پاکستان کړي ژمنې نوي پوره کړي تر هغه د سلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپل ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې ژمنه دا سوې وه چې کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه ځان باسي د هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سوله شي ځینې ډلې چې په پاکستان کې اوسي، پاکستان ساتلی دی، هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده، نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر ویان سرګندونې په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبری اجانس د افغان طالبانو په حواله وایي چې په اسلام آباد کې کېدونکو د سلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبری اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسیدلی دی. د ولسمشر ویان دوا خان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي خو دا او وی ویل
د طالبانو اصلي په دې باندې نوې خبر هم نه
دی. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا ای ای پی خبری اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیزه پلاوی پاکستان ته رسیدلی دي. خو د ای ای پی خبری اجانس په وینا طالبان وای چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه سلورو هیوادونو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې ترې شروع کړې وې، خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته وځنډول شوې. د دې وروسته سلورو هیوادونو سلور وارې غونډې کړې دي چې سلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغه کې پریکړه شوې وه چې راتلونکي غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پوکم 4:00 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا 4:00 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د کابل سیمه استادان لاتیرو څلور کلون راهیسی غشتنه کوي چې د خبر پښتونخوا صوبې د استادانو په څیر دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل سي. خو د دې استادانو په وینا حکومت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې دي خو پر کړې نه دي. دا استادان اوس لاتیرو څور راهیسی په اسلام آباد کې احتجاج کوي. منور شاه د دې استادانو د احتجاج په اړه له سیاسي ګوندونو سره خبرې کړې دي.
د قبایلی سیمو د سکولونو استادان نن په 9 ورځ هم په اسلام آباد کې درنه کوي. دوی د وفاقي حکومت نه د خیبر پختونخوا د استادانو سره برابر ترقی او مراعات غواړي. په داسې حال کې چې بیلابیل سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوي، د قبایلی استادانو د مسلې ته څنګه ګوري؟ په دې حق لراته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین اویل ګوند یې په دې مسله کې د قبایلی استادانو سره ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا د ټولو اساتذو اپګریډیشن شوی دی، د پنجاب شوی دی، د سند شوی دی، او صرف یو فاټه دا غنا چې د فاټه د اساتذو اپګریډیشن نه کیږي. نو زه خو دا ډیره د ظلم فیصله مانه او ان شاء الله تعالی زه په خپل او سره د ټولې منې ګان سلطرانه د دوی په احتجاج سره برابر شریک هم یو او تر اخره پر به ان شاء الله تعالی مجموعه دوی تعاون کاوه امداد کاوه د دوی په احتجاج به شریک ان شاء الله.
دا راز د عوامي نېشنل ګوند د سینټ غړی شاهی سید وای دوی نه یوازې د قبایلی استادانو د احتجاج ملاتړ کوي، بلکې د دې مسلې په اړه به په پارلیمان کې هم غږ پورته کوي.
نه به هیڅ او د پښتنو سره بالکل تعصب دی. او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړي، هغه تربیت ورکړي، بچی به جوړ کېږي، هغه سره ظلم کېږي، دای سره نه انصافي کېږي. زموږ دا بالکل داسې کوم لکه د پښتنو سره چې یو تعصب یو په کوم سیمو کې چې فوج او سکوټي خلک په تکلیف پاتې کېږي، په هغه ځمکه باندې بیا د استادان د خلکو بچو ته تعلیم او ایجوکیشن او رڼاګانې ورکوي، او څه د هغوی په اپګریډیشن کې یا هغوی سره جازي سلوک کوي، نو دا یو ظلم دی.
هلته د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر امیر الله مروت وای وفاقي حکومت د زر تر زره د قبایلی استادانو لپاره د خیبر پختونخوا د استادانو غونډې ترقی اعلان کړي.
زمادوی سره ملاقات وکم او چې ما د خپل کوم او دره د وفاقي نظام تعلیم سټینډینګ کمیټه چیرمن په حیثیت سره زمادوی سره پوره پوره برسته وکم او د سفران وزیر چې دی وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر ما هم موضوعاتی هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زور د ذاتي حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډیر زر.
بلخوا په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي او د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام اویل د ډول مسلو ته په کتو سره وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د آئینی اصلاحاتو کمیټه ټاکلې چې په نتیجه کې به یې نه یوازې دا مسله حل شي، بلکې په مستقبل کې به هم د قبایلی سیمو د مشکلاتو خاتمه وشي.
دغه فاټه د خلکو د غوډې لوی قربانیان دي، ډېر لوی کنټریبیوشن دی. هغه ته پارا توګه پار فیلډ کې وګوره پار د ورکې نو هغه ته مراد نه دی اصل کم چا مستحق دی. زما ضرور د خلکو سره د ورونو سره خویندو سره یو شانتي आवाज دی.
په قبایلی سیمو کې په زرګونو استادان دا مهال په احتجاج دي چې په سلګونو یې په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته ناست دي. وای تر هغه به نه پاسي سوچي وفاقي حکومت د دوی د اپګریډیشن یا ترقی حکم نوی جاری کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. د شمالي وزیرستان زده کوونکو تیر ورځ په بنو کې احتجاج کړی. دوی د خپل احتجاج پر مهال غوښتنه کوله چې حکومت یې نه یوازې دوی ستانه کړي، بلکې هلته دی په خپلو سیمو کې ورته بنیادي سهولتونه هم برابر کړي. د دوی په وینا هلته نه د تعلیم په برخه کې اسانتیاوي شته او نه هم د دوی په وینا د صحت په برخه کې. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
تیره ورځ بنو پانتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو پوره کولو او سیمه ته واپسۍ لپاره احتجاجي لاریون کړی و. د لاریون د ګډونوالو په لاسونو کې په پلیکارډونو د حکومت پر ضد او خپلو غوښتنو نارې لیکل شوې وې، چې ځای په ځای په لاره یې هم دغه نارې لګولې. په دې موقع د وزیرستان زده کوونکو وویل چې دوی سره واپسۍ لپاره شوې وعدې دې سرته ورسول شي او د ژوند بنیادی اسانتیاوې دې ورته په خپلو سیمو او کورونو ورکړي.
د بانی یونیورسټي وزیرستان سوسایټي یو امن مارچ تای چاغه شي میز مطالبات یې ډی پیز واپسي تعلیمي میدان مې رکاوټ او کیم واپس شوي خلک یېغه سہولیات او کیم حکومت اعلان کړی دا کا سټوډنټ ته دیو کا ډی پیز ته دی چې حکومت په دا باندې عمل وکړو. میز دا پرمن احتجاج دی.
اسد الله شاه د نن وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د بنو د سټوډنټونو وتلې دي او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې میز وزیرستان واپسي شي سستی دو دا خاتمه شي میجا هدوی چې کیمو پاس خلک تلی دی اته هیلت او د ایجوکیشن سہولات ورکو او میچ دولته کیم خلک تی اته د کیم پټنټه او پغه شه د خلک تانګ دینه را ګرمي پر روانه دو رجر روانه دو د دینه مخشه مخشه دی واپس ولاږي او کچره د میچ مطالبه ون شو منله میجو نه را د احتجاجي سلسله تیز شي.
د لاریون پر محل د وزیرستان محاصلینو یو مشر نسیم دا وډو ویل چې شمالي وزیرستان کې د صحت او تعلیم هیڅ سانتیا و نشتا چې دغه د دولت ذمہ داری ده.
کیم په وزیرستان شه کسونه بود دی اغه تایس کې سم فیسیلیټی نشتا دی ته وطن کارت میلاو ده ای با وجود و درې ورې مشه دی انټری کو دا انټری را خاتمه کړه شي. تعلیم ډیر زیاته کمی ده ځکه مثال پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا لیمیټری کالج دا د بالکل غیر بود یشي دی اعلان کې درې تحصیلینه پوته دي نه د وزیرستان ټول تحصیلینه واپس دي او دا فنکشنل کو ورسره دا هسپتالینه پروګرام د سیخ کو
دغه محصلینو و ویل چې کدا واده تر مخه دوی واپسی زر تر زر و نشوا او ورته بنیادی اسانتیاوې برابرې نشوې نو سخت احتجاجونه به پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تر دې احتجاج وړاندې د جنوبي وزیرستان زده کوونکو بیا په پېښور کې احتجاج وکړ. هغوی هم دې ته ورته غوښتنې لرلې چې حکومت یې باید زر تر زره خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي او د تعلیم عامول لپاره دې اسانتیاوې برابرې کړي. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورټ لري.
دا د شمالي او جنوبي وزیرستان د زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې پکې ځنی قبایلي مشرانو هم ګډون لرلو. د جنوبي وزیرستان اسلم نور وزیر چې د پېښور د کرکلي پوهنتون زده کوونکي دي، مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بیکوره شوي خلکو د زر تر زره واپسې او د تعلیم غوښتنه کوي.
زمون غټه غوښتنه دا دي چې مونږ آی ډی پیز فرست آف آل چې آی ډی پیز واپس کی. په دې ګرمیانو کې مونږ نور دلته وخت نشو کولی. زمونږ چې کوم دی نورسیانو کې ایجوکیشن سیستم دی، زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی. زمونږ فرست پرایورټی بیا ایجوکیشن دی چې زمونږ ته ایجوکیشن غاره کی. بل بایزت واپسی او بل چې حکومت زمونږ سره کوم وعده کړی دی، مونږ ته د نورسی وعده کړی دا، مونږ سره نورې وعده مونږ سره کړی دي، مونږ سره چې تاسو ته کورونا واپس جوړیږي دغه وعده یې کړی دي. زمونږ دغه مین خبرې دي چې دا زمونږ سره وشي.
مظاهره کې ګډونوال د شمالي وزیرستان نور اسلام وزیر وایي چې زر تر زره د واپسۍ تر څنګ دوی په خپلو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي.
کیم چې دا خلک واپس شوی دي دې هتا په دې واپسۍ شه تاګرو تک چې کیندا داغه دا ورته سوکا کو چې کیم سکیورټی پروسیجر وی دای دا فالو کوي خو هغه دا دای په سوکا طریقہ کوي کسونه تا کوي او چې کیم خلک واپس شوی دې ته دا چې روزمره زندگی شه کیم سہولیات وی دا ورته پیرا کول کا سکول تعلیم از دل ډېر سکول نه دي چې هغه اپریټ شوی نه دی دا او به زر تا زر هغه او بل چې دا کیم خوراکي مواد دي دې په ترسیل شه د لشکي نرمي وکړو.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي رحیم داوړ وایي چې د بیکورۍ له وجې د ډېرو زده کوونکو تعلیم نیمګړی پاتې شوی دی او د امن د ټینګښت لپاره باید حکومت په وزیرستان کې دننه او بهر دوی ته د تعلیم لارې برابر کړي.
پخپل په ای ڈی پی کوټه باندې راغلم دلته مونږ پیلا چراغلو دلته زمونږ غار سم معاف وو د یو شی فیس مې ومنو اوس یو کال تیر شو هغه شان دې مونږ په ټینټونو کې هغه شان دې د کرینا در بدرې په کډوالۍ کې او دلته وای چې تاسو مونږ ته غاره کوي پیسونه را کوي کله د هاسټل په بانه کله د اگزام فیس او کله د ډپارټمنټ فیس رانه غواړي نو په هره بهانه مونږ نه پیسې غواړي د دې په وجه سره لس اته کسان چې کم زموږ سټوډنټانو هغه فیوچر ته باش او لاړل کری ته او ایجوکیشن یې پرېښودو
د ایف ڈی ایم د شمیرې تر مخه د تیر یو کال په موده کې د جنوبي وزیرستان له 2000 او د شمالي وزیرستان له 1000 څخه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شوې دي او لا هم د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ لړۍ روانه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 15280 کلو هرڅ اوریدلی شي.
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې له نسیم هاشمی سندراور
لرے کا غم نا جی لے لرے کا غم نا سنگ شمے درتا وچے بنگڑی لے کھول پما درتا وچی بنگڑی لڑکا تول پا ماما کو میں درتا وچی بنگڑی لڑکا تول پا ماما سنگ شو میں درتا ولچے بنگڑی لے کا ٹول پا ماما کو میں درتا ولچے بنگڑی لے کا ٹول پا ماما کو لے کا غم نا جی لے کا غم نا لے کا غم نا جی لے کا غم نا میں درتا ولچے بنگڑی
تاسو د نسیم هاشمی په ځکه سندره اورید وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سویل شاهین بنری څخه د خبرونو لنډی زاور
ستړم شهر دی وخت مهم خبرونه. پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د قبایلي سیمو د سکولونو استادانو نن په لسمه ورځ هم په اسلام آباد کې د ملازمتونو کې ترقی نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج لا دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې دوی د زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي که چېرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې عراق او شام به له داعش څخه پاک کړي. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د ترهګرې ډلې وګرځي ځکه چې هغوی له اسلامي دولت او القاعده سره اړیکې لري. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې په شام کې د سولې د خبرو پر راجوندي کولو سره د نازک اوربن وژغوري. د خبرې تیره اونۍ وروسته لاغي له ستونزو سره مخ شوې چې د خبرو د عالي کمیټې په نوم د اپوزیشن مهم ډله د شام د رژیم لخوا له اوربن څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو وتله. او د ترکی په شمال لویدیس کې د بورسا په خار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی دی چې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان کړی دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنیری وړاندې کاو او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر یې لنډیز وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپنلډان خپل ادارې د پاکستان په کمزوري احتسابي عمل لیکلي او وایي چې د پاناما لیکس له کبله یو متنازع ماحول پیدا کېدو وروسته د دې خبرې ډیر ضرورت پېښ شوی دی چې په پاکستان کې د احتساب یو آزاد او خپلواک اداره جوړ کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه لړکی که څه هم په پاکستان کې د وړاندې نه د نه په نوم یو اداره شته کوم چې د سیاسي مداخلت له وجې خپل حیثیت بایللې او هم دا وجه چې د دې ادارې په موجودګۍ کې سیاسي ګوندونه د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي او د لړکی د سینټ چیرمن میار زارابانی د یوې احتسابي ادارې غوښتنه هم کړې ده. درې وړاندې لیکي باید چې داسې یو اداره جوړ کړي شي چې د الیکشن کمیشن پرنګ د پارلیمان په صلاح پکې غړي وټاکل شي او دوی ته د فیصلو کولو او د گرفتاریو په شمول د پلټنو پوره اختیارات ورکړل شي. درې اخري کې وایي باید چې دغه اداره د هر قسمه سیاسي اثر رسوخ نه آزاد وساتل شي چې خپل ټول پلټنې سر رسوی. خدا هم ضروری ده چې دغه اداره د پارلیمان په بالادستی ساسر ونه غورځوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼخ خپل ادارې په پاکستان کې د صحت او تعلیم په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې تعلیم او صحت نه کاروبار جوړونکو پر ضد سپریم کورټ نوټس اغسته او له وفاق نه جواب غوښتي دي. د ادارې په وینا چې په ټوله نړۍ کې په صحت او تعلیم باندې خصوصي توجه ورکړل کیږي او د دې مقصد لپاره د بجټ یو غټه برخه بیلول شي. خو د دې پترس کې په پاکستان کې په دې دوه سانګو باندې بیخي توجه نه ورکړل کیږي. کوم کتل شي نو د تعلیم نظام سم نه دی. اسپیټالونو کې مشینري نشته، دوايان نه وی او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ وي او د جالي دوايانو په وجه باندې روزانه خلک وجل کیږي. ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د نوري نړۍ پرنګ دې دوه سانګو ته خصوصي توجه ورکړي ځکه چې په دې سانګو کې اکثر غریبان د مشکلاتو سره مخ کیږي نو دې لړکی به حکومت لا فوري اقدامات کول وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو سیکرټریانو ترمنځ سویو وروستیو خبرو او د هغو ارزښت ته کتنه کړې ده. هم د یادې ورسپانې په یو بل لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع راخیستل شوې ده. د دواړو لیکنو لنډیز هارون بچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزارتونو سیکرټرانو په نوې ډیلی کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې سره ولیدل او وروسته بیا د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره وویل چې پر یو لړ مهمو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. په لیکنه کې هم په نوې ډیلی کې د یوې څېړنیزې ادارې د یو مشر څېړنکار اشوک مالک په حواله ویل شوي چې په دغو بیانونو کې د دواړو هیوادونو د هیلو څرک له ورایه معلومیږي. د نوموړي په خبره پاکستان غواړي چې له هند سره د کشمیر او تجارتي مسلو په ګډون هر اړخیزې خبرې وکړي. د څېړنکار زیاته کړې ده هغه څه ول چې د ممبئی له تر وروستي بریدونو مخکې د دواړو هیوادونو حکومتونو خبرې پرې کولې. خو هم د مالک په خبره د مودی په مشرۍ د هند حکومت له پاکستان سره داسې خبرې کول غواړي چې تر ډیره له ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو وڅرخي. په لیکنه کې بیا هم د اشوک مالک له خولې زیاته شوې چې د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ وروستۍ خبرې د اهمیت وړ دي او هم د نوموړي په خبره له نه خبرو بهتره ده چې یو څه خبرې او رابطې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. او هم د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي په افغانستان کې د ښځو په سپورتي لوبو کې د بوختیا لپاره هغه رنګ چې غربي مرستندوی ادارو ټینګار پرې کاوه کار نه دی شوی. د لیکنې تر مخه که خبره د کرکټ وي چې ډېری افغانان دغه لوبه خوښوي او یا هم د فوټبال وي، په دواړو لوبو کې افغان ښځینه ټیمونو په وروستیو کلونو کې د پام وړ څه نه دي کړي. د افغان ښځو د تایکوانډو ټیم بیا په دې وروستیو کې یو څه ځلیدلې چې ښایي یوه لوبغاړی په برازیل کې کېدونکو د روان 2018 کال په اولمپکس لوبو کې د ګډون لار پیدا کړي. د تایکوانډو دغه لوبغاړی 23 کلنه سومیا غلامی په ایران کې ژوند کوي او د خپلو مشکونو لپاره کابل ته سفرونه کوي. نوموړی نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي، زه فکر کوم چې په خپل هیواد کې اوسېدلې نو نړیوالو مسابقو ته به نوې غوره شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
روس له افغانستان سره ژمنه کړې چې په پوځي برخه کې به همکاري ورسره کوي. په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو برخه پکې اخیستې ده، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روس د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیا او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې کې ډېره هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې پاغې باندې خبرې وکړي، هغه پاغې باندې خبرې کوي او په هغه برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرستې وکړي پاغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزی رسنیو ته وویل پر دې مخبري وکړي چې روسیې د هغو افغانانو شمیره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکی همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان به په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې له مرستې پرته، د چین له مرستې پرته، د هند او ایران له مرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي، نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزی په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. احمد چبر درته د روس او افغانستان پر همکاریو ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د روس له دفاع وزیر سرګی شویګو سره هوکړه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو ګډه دوه اړخیزه کمیټه به جوړوي. زموږ همکار احمد چیبر په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت لخوا نه چېرته د امریکانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج د اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکوي او په ستراتیجیک تړون لري، امنیتي تړون لري. نو که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي نو دا هغه کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیجیک مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چېرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي باید هغه حد او اندازه تعین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خود داسې ده چې پخوا افغانستان حکومت ته امریکایانو پیسې ورکولې یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او اراضۍ سره برابر دي د روسانو له خریداري کې، او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې لخوا نه ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله بدله شوه، دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې هم اثر وکړ. که اوس کوم داسې امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولای شو چې د سیمې هېوادونو سره رابطه ولرو، مستقیما هغونه وسلې واخلو او د مشترکو تعهدونو په خاطر باندې مقابله وسلې وکړو، نو دغه کېدلی شي یو طریقه باندې دا مثبت تاثیر لري.
فکر نه کوي چې افغانستان کولای شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسیې مرستې په نظامي برخه کې هم راجذب کړي؟
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ او تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولای شي چې د افغانستان د نظام همداسي ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنگ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، په پوځي ډګر کې، په نورو برخو کې. بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدونو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي، او بالاخره د دې په ځای چې د افغانستان روسیه په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونو سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي مستقیما پوځي مرستې وکړي ترڅو د ګډو مشترکو تهدیدونو چې هغه عبارت د تروریزم ده، د مخدره موادو مسایل ده، هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي، او بدون دې همکارۍ نه نشو کولای چې موږ روسیې سره چې د سیمې یو مهم مطرح هېواد ده همداسې د دوی سره رابطه نظر انداز کړو، حتمن تاثیر لري. د افغانستان په شرط باندې روسانو سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
د سیاسي چارو شنونکي خوشحال خلیل او سم د خبرونې په دې برخه کې د ګودر زازي په ځخ کې سم دراو.
موسم یہ بے مثال تمرا نرم تمرا پوست دے دامے خوست 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 دے
دران دی مینا نا کدی ملگری دی تول ہو نرمن خلق دی زخت دیر خواگ دی نازا ولی اخت خولی دی تیر عزت من خلق دی شارو خو گدا کے تو پھر نہ لارے درد مل ما پاس پالے مل رے جڑی ماتے کر لے اوجڑ لے پگلے ہم گو کر لے او بل رے نورا گتا وایا ہم چل رے شیر لے آدم لے روہی لے کاروان
تاسوس مجغله مشال ریډیوس خاوري فارن پالیسی مجلې کې په داسې حال کې چې افغان طالبانو د پسرلی عملیاتو اعلان کړي کې دایسي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت شي. مجلې کې د طالبانو د پسرلی عملیاتو د زور کمولو لپاره افغان حکومت ته مختللي خبرې په پام کې نیول پکار دي. انیس اجمل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د طالبانو د پسرلی عملیاتو په اړه لیکي. د اپریل په 12مه نیټه طالبانو د پسرلی د کلنی عملیاتو اعلان وکړ. مقاله لیکي کېدای شي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت شي. تیر کال د افغانستان کندوز ولایت د لګي مودې لپاره د طالبانو لاستا ورغې او د تیرو ځنو راپورونو تر مخه طالبانو دا مهال د هلمند 15 ولسوالۍ نیولې دي. مقاله لیکي افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو لپاره رضا کولو سره د غي نورې لاسته راوړنې محدود کړي. مقاله لیکي که د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت غواړي چې د طالبانو د سګنی عملیاتو څخه هیواد وژغوري او طالبان د خبرو لپاره رضا کړي نو باید چې په ځینو مهمو خبرو غور وکړي. مقاله لیکي افغان حکومت لا لومړی ترجیح دې ته ورکول پکار دی چې د سمکې نیولو او ساتلو لپاره په جګړه کې د اولنی لومړیتوب په بنیاد سیمې منتخب کړي. مجله لیکي افغان حکومت دې دویم لومړیتوب د فضایي ځواک او د هوایي اډو دوباره سمول او د غي پیاوړي کول وساتي. د افغانستان فضایي ځواک تیر کال د مختلفو زړو هلیکاپټرو د حادثو او د جاسونو د تکنیکی مسلو سره مخ شوی دی. مجله لیکي د افغانستان حکومت دې دریمه ترجیح د حالاتو خرابونکو په مسله ځان پوهول اولای سره مخکیدل جوړ کړی. د طالبانو د پخانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر رستو تیر کال د جون په میاشت کې دامن خبرې د زند ښکار شوې. له دې رستو د افغان طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ شخړې جوړې شوې. فورن پالیسی لیکي د طالبانو د دننی اختلاف له وجې د خبره ډیره ګرانه شوه چې د وسلوالو کومه ډله د خبرو میز ته راوستل شي. مجله لیکي دغه سي د کابل حکومت ته د ځان لپاره سلورم لومړیتوب د هیواد اداري فساد ختمول وساتي. مقاله لیکي د افغان حکومت لپاره د درغلیو ختمول د اوږدې مودې کار دی او دا مسأله په یو شپه او یا 2018 کال کې نشي ختمې دی. فورن پالیسی لیکي خود ځنو لنډې مودې حلارو په سمدستي توګه خپلولو سره د افغان ځواکونو شمیرې او صلاحیت زیاتې دی شي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تاسو د خوشی خبرونه کم زینی دی او تاسو پکې څه وړاندیز لري مشال ریډیو ته ولیکئ او مشال ریډیو به هڅه کوي چې خبرونه تاسو د خوشی مطابق وګرځي. د پاکستان نږدې متحد هیواد چین ژمنه ورسره کړې چې په روان کال کې به 46 میلیارد ډالر د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پراختیایي پروژو لپاره ولګوي، خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکي پروژو پورې نه دي محدودې، بلکې دواړه پراخې پوځي اړیکې هم لري. فرشته جلالزی په دې اړه د رویټرز خبري ایجنټ د رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
د چین حکومت په سشکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یو بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سشکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالی تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نل لیکي او د سړکونو جوړولو ستر پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د دې بندر د جوړېدو چارې یو چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکارۍ عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې شپږ اټمي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کیږي چې د یو بل اټمي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټمي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د فیصل آباد په جیل کې ګزړن وهلې بندي ته د 500 سزا ورکول وځنډوي او ورته دی معافي وکړي. عبدالباسط نومي د بندي ته شپږ کل وړاندې د 500 سزا اورول سوی و. نور تفصیل ګلایاس وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان په جیل کې یو بندي عبدالباسط ته د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې و خو هغه اوس فالج وهلې او ورته 500 ورکول کیږي. سازمان وایي درې واري باسط ته 500 ورکول ځنډول شوي. هغه فالج وهلې دي او د فیصل آباد په مرکزی جیل کې دي. باسط ته شپږ کاله وړاندې د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې و خو نوموړي هر وار د جرم منلو نه انکار کړی و. باسط په 2010 کال کې فالج وهلو او د مناسب طبي سهولت نه ورکولو له وجې په ټی بی یا نری رنس اخته شو. سازمان وایي باسط ته په لومړي ځل د تیر کال جولای په 9 پانسي ورکول کېده خو دا سپتمبر 2 ته وځنډول شوه. د دې وروسته په دریم ځل پانسي تیر کال د نومبر په 4 به هم وځنډول شوه. سازمان وایي چې هر ځل پانسي ځکه وځنډول شوه چې چارواکو سره داسې انتظام نو چې په ویلچیر ناست تن ته پانسي ورکړي. د دې وروسته نړیوال غبرګون هم د پانسي مخه ونیوله. سازمان وایي د عبدالباسط کورنۍ ته ویل شوي چې ولسمشر نور د پانسي ودرولو حکم نشي جاري کولی. د باسط کورنۍ د اپریل په 2 هغه سره په جیل کې ملاقات کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي باسط ته د 500 ورکول دي وزنډوي او ورته دي معافي ورکړل شي. سازمان وایي چې په پیښور کې په 2014 کال د دسمبر په 14 پر سکول د برید روستو حکومت پر 500 لګولې پابندي ختم کړه او له هغې مودې راهیسې د 300 زیاتو کسانو ته 500 ورکړل شوي دي. دا وخت په پاکستان کې 2000 قیدانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د هوټلونو د اتحادیه مشران وایي سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او د اسانتیاو د کمی له کبله د بهر ملکي سیلانیانو په لاره کې دیوال جوړ شوی دی. تیر میاشت د کورنیو چارو وزارت سواد ته د بهر ملکي وګړو پر تګ بندیز پورته کړ. تفصیل شاهین بنرای وړاندې کوي.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د خایس او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مخکې دا خبر راغی د انټیریا منستری نه جره د پکې په فارم راځي چې موږ ګورو درګې نه دا دی پروپورټ راغی چې ډیر کسان لاري نه واپس کیره موږ دا سي پلان شته موږ نه پریږو فارم ته یو ګروپ راغی هغه په سکیورټی کې راغی بیا دې د پښتون خبر او نو دا خو یو کاسمیټکس په کارونه دي چې دې کوي کم کار دي کول غواړي نه ته کیه مانیل دا خو بالکل پښتونم کیږي هو نریم کیږي او بکسم کیږي او اورس بم کیږي چې دې وړي دلته باندې
ځایی خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سوات کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډیر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
بابل اورز د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وی چې را مونږ کله اخبار کې دا خبر وکړه نو مونږ ډیر خوشاله شو او مونږ دا پروګرام جوړ کړو چې را مونږ سوات ته لاړ شو. د بد مرغه دا شو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې مونږ نه پوهېږو چې که دلته امنی او دلته نه د ان او سی هغه شرط چوت کړی شوی، نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي، د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سوات ته راځي، بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ودی د ادارې د بهر ملکی سیلانیانو د مرستې د سانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګری ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشته سوات ته تلی شي، هغه ویزه د ټورست ویزه یا ویزټ ویزه ای، بزنس ویزا نه، این جی او ویزا نه، هغه لپاره بیا این او سی ډیر ضروری ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللی دي، د بریټیش جاپانیانو ګروپ تللی دی، دا تقریبا چې کله نه دا ریسټرکشن ختم شو فار ټورست زما خیال دی تقریبا 7-10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ده د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله د سیمه د سیلګری سند ته ډیر زیان رسیدلې دي او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللې دي.
شاهین بنې راي او سم د خبرونې په پای کې د امجد شهزاد پر ځخ سندر اورو.
کوي